درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې د دولت له وسوالو مخالفانو سره د روسیا او ایران د مرستې په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د غونډو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. زه اسمت ساروان یم، د خبری ساعت د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحانی او د هغه اصلاح غوښتونکي پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې دي، او دا راز به واورو چې د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سره په لاس وو او د مترو په تمځای کې ولاړه او د الله اکبر نارې وهلې.
ډېره مننه ملالۍ بشیر، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي سیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه، او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي ترڅو د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په نامه غواړي چې خپل د نظر وړ کسان په دې برخه کې وګماري.
ولی متاسفانه حکومت او ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو ادارات په شکل باندې وشه شي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده. مونږ که اصلاحات غواړو باید اسب شناسي وکړو، او بعد یې نه دې ته زمینه مساعده کړو چې کوم ځای کې اصلاحاتو ته اړتیا ده ترڅو هغه اصلاحات رامنځته کړو.
بلې خوا، د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي ترڅو په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي سیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ، او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنې ترسره کیږي.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي، او د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
دا په تاسیال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې نږدې شپږ سوه افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې، او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وجنه تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وجنه محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحانی او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. مجلس خبرګان اته اتیا کسیز اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحانی او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجانی دواړه په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلي. او ل 500 نور متحدانو سره به نه 500% چوکې تر لاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنۍ رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصباح یزدی دغه مجلس ته ټاکل شوی، خو یو شمیر مخکش محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب شوی. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عملی لایرجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکایي او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کارانو د انتخابې دوه مخه ونیسي. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندې کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې و او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. دې ښځې چې تور کالي یې اغوستي وه او اسلامي حجاب یې پر سر و، د الله اکبر نارې وهلې او د کوچني پرېکړې سر یې پورته نیولی و. پولیسو ویلي دا ښځه د ازبکستان ده او نوم یې ګلچهره بوبو کولووا دی. دوی وایي چې دا ښځه د اعصابو ډاکټر ته لیږل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه، دغه ښځه په روسي ژبه کې نارې وهي او ویل کېږي لهجه یې د منځنۍ آسیا هېوادونو ده. دې ویلي چې دا تروریسته ده، ځانمرګي برید به کوي او دا به مړه سي خو نورو ټولو ته به سزا ورکړل سي. پولیسو تایید کړی چې د کوچني سر د یوه 4 کلن روسي هلک وه او دا ښځه یې دایا وه. د کوچني سر پرې کړی جسد ورته وروسته نن د اوروژنې عملیې لخوا هغه مهال وموندل سو چې په مسکو کې د دې کوچني په کور کې لګېدلی اور یې واژه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوښلن ګاز او ګنګسونکي لاسي بمونه کارولي. دغه پناه غوښتونکو نن هڅې کولی چې د یونان لخوا د مقدونیا پر پوله هجوم وروړي. پناه غوښتونکي مقدونیا ته په قانوني توګه د ننوتلو لپاره د اوږده انتظار په خاطر په غوسه سول او پر سرحد تر یوه وره واوښتل. دوی نارې وهلې سرحد پرانیزئ. دوی د مقدونیا پولیس په ډبر وښتل او وروسته تیت کړای سول. پولیس ویلي چې شاوخوا 1500 کسان د یونان له پولیسو په تیرېدو بریالي سول او هغه ورته ورسېدل چې د اورګاډو د تیرېدو لپاره کارول کېږي. اتن وایي تر 2000 زیات پناه غوښتونکي د یونان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي، ځکه چې د مقدونیا، سربیا او اتریش لخوا ورباندې تر سرحد د تیرېدو لپاره محدودیتونه غوره سوي. دا هېوادونه پر هغه لاره پراته دي چې پناه غوښتونکي یې جرمني او نورو اروپایي هېوادونو ته د تګ لپاره کاروي. د مقدونیا چارواکو شاوخوا 300 سوریانو ته تر سرحد د تیرې دو اجازه نن ورکړې ده. او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 3 کسان وژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه صدر کې وچاودید. تر دې پیښ 2 دقیقې وروسته یوه ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې 3 کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.1، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.2، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.1، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.1، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19.1، او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 40.0.
تاسیل آزادی رادیو خبری خبرونه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. د دې خبری خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي له طالبانو سره د روسیې او ایران پر تسلیحاتي مرستو اندېښنه ښکاره کړه.
د افغانستان حکومت څه تجهیزات ورکړي نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاحي ورکړي، په دې نامه چې ګواکې د داعش مخبوونه.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړي په کابل کې جرګه شوې ده. دوی د غونډې هدف څه دی؟
حکومتونه د خپل مواقفونه دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامونو دفاع کوي چې څنګه سوله راشي.
د هلمند ولایتي شورا غړي طالبانو ته د خپل ولایت د قصدي سپارلو په وړاندې خبرداري ورکوي. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخوانی دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي.
مورې سوال کې
شرزر دلار از خپل جیب څخه درکوم او $300,000 به د حکومت بودیجه څخه وتاسته درکوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی و چې په دې خبری خپرونه کې ورسره مرکه لرو. د آزادی رادیو خپرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په راپورونو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو لپاره د ایراني وسلو یوه زیرمه موندل شوې او د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې روسیه هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیری دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي غبرګون وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاح ورکوي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوي وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یکشنبې په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والي طاهر زهیر په وینا ایراني وسلې پکې وې. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم مني او وایي کله چې افغان حکومت وسلوال طالبان د تاجکستان پولو ته پشا کړي، روسیې پوله ساتي ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلې په اړه جدي پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخنیوی وکړي. پوخوانی امنیتي چارواکي محمد یوسف امین زاجي ازادي راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
که چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه ومرکه ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، سیمه ییزې وعدو ته باید دوی وښيي چې موږ هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدری او تباهي خواته به روانو.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې یو نیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیا له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو د دوی ټینګار دا دی چې که چیرې دا مرستې په مستقیم ډول افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشران وایي دا ولایت د تجزیل خطر سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هلمند کې داسې ګنګوسی دي چې ګواکې حکومت غواړي له وسلوالو سره د خبرو د معلوم ادرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې برخې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والي او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي، وایي د هلمند پر سر له وسلوالو طالبانو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه له هلمند د آزادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای راپور ووري.
د هلمند د خلکو او سیاسیونو ترمنځ دا وضعیت چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلوالو ته د معلوم ادرس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپارې ډېرې تودې دي. ویل کېږي مسکله نوزاد واشي روان د سنګین او کجکي ولسوالیو ځینې مهمې او پراخې سیمې په دې پروګرام کې شاملې دي. د هلمند عامو خلکو په شمول قومي مشران او د ولایتي شورا وکیلان وایي که حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به یې په وړاندې کلک غبرګون وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوو، خو د سولې د خبرو پر سر د هلمند د تجزیې او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېږو.
که چیرې د دولت مخالف لوري ځان د یو قوي او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه هیوادونو سره په دې هکله باندې خبرې کوي او یا هغوی ته دعوت ورکوي، دلته د پردیو هیوادونو بیرغونه پورته کوي، هغوی ته هم په ډېر ډاګ په ډاګ او واضح ډول سره وایي چې دا خاوره نه اختر محمد منصور استاده، نه ملا محمد رسول استاده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده، دا خاوره د ټولو افغانانو ده او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معامله د حکومت او د مخالفینو د نمائندگانو وظیفه نه ده او نه موږ مونږ او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي.
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې رسول په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوې دي او ویل کېږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې ویل کېږي طالبانو ته سپارل کېږي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لشکرګاه ته راستون شوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبانو ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. وی ویل د پولیسو په سلګونو کورنۍ لوږه او کډوالي منلې ده، خو وسلوالې د کجکي سکوت نه دي پرېښې.
کجکي کې تقریبا 200 کوره مهاجرین اسیر پاتې دي. هغه یا د سټلمن کور دی، یا د افسر کور دی، یا د سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې، د طالبانو د خوا څخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته، خپل کورو ته دوی په غلا وړه راوړي، تر پلاوه لاندې نیولې دي. کمانډان صاحب ته د کجکي د ولستاله نه خبر، والي صاحب ته د کجکي د در بدر بیچاره ولستاله ته نه خبر. زما سره وعده وکړه چې پر خپل وعده باندې نه درېږي. ولې دغه د کمانډان صاحب د امنیت همکاري ده چې دغه درېمه میاشت چې خالي د کجکي و عسکر و ستلمون و کمانډان ته تنخانه ده ورسولې.
د ځینو دقیقو معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنګونو، ځانمرګو بریدونو او منچاودونو له امله په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري او ملکي کسان وژل شوي او په سلګونو نور یې د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړی و، خو د حکومت څخه یې د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په ولسوالیو کې د شي حکومت تارې غوښتنه کړې وه. اوس چې د سولې په برخه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو هلې ځلې چټکې شوي دي او په روانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وسي، دغه اوازې څومره زیان رسولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو رؤوف مهرپور وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي ته هنوز شکل نه گرفته و یک از
دی وایي د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع ته نه دی رسېدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي، خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ونه رسېږي او خلک هم دقیق معلومات ونه لري، امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته
شي.
که څه هم طالبانو د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو د پاره چې روانه اونۍ به وسي د ناستې د اسلام آباد تایید کړی دی، خو د هلمند یا یو شمېر ولسوالیو د سپارلو خبرې په داسې حال کې تودې سوي دي چې اوس مهال دیشو، باغران، نومیشت، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په مکمل ډول د غو په واک کې دي او د نادالي مارجې، خانشین او نارسراج ولسوالۍ په شمېر سیمو کې جګړې روانې دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی او د ولسمشر لخوا د دې ولایت د ټولو امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان د هلمند پر سر د وسلوالو سره د هر ډول معاملې خبرې رد کړي او هغه تش په نوم اوازې بللې دي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دای په راپور کې مو د هلمند یو شمېر قومي مشرانو او د مدنی ټولنې د غړیو او د ولایتي شورا د استازو څرګندونې واورېدې چې وایي دا ولایت یا په کامل ډول او یا ځینې برخې قصدن د دولت وسلوالو طالبانو ته وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. قهرمان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که څه هم د الیاس دایی په راپور کې ستاسو له قوله د راپور په دې وروستۍ برخه کې وویل شول چې تاسو دا راپور ردوئ، لیکن په دې راپور کې د ګڼو خلکو څرګندونې وې. مثلا تاسو د کجکي د استازي څرګندونې به اورېدلی وي چې وایي میاشتې میاشتې کېږي چې د کجکي ولسوالۍ چې محاصره هم ده، پولیسو، قمندان او نورو ته معاش نه ورکول کېږي. که دا خبر حقیقت لري نو خو معنی طبعا چې امداده چې لکه چې دا ولایت یا نیمه برخه قصدن د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل کېږي. تاسو څه وایست؟
تشکر. لومړی اورېدونکو ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل تیلې او سلامونه وړاندې کوم. هېڅ سالم عقل کېدای شي دا خبره ونه مني چې د وخت مسؤلین یا د وخت د چارو مسؤلین قصدن په اصطلاح باندې بعضې سیمې د معاملې په بنیاد باندې و مخالفینو ته سپاري. تاسو په دې پوهېږئ چې د ډېرو څلورو پنځو شپږو میاشتو را په دېخوا په هلمند کې خورا یو لویه پراګره جګړه دوام لري چې په دغه اواخرو کې د مرکزي حکومت له خوا څخه تصمیم ونیول شو هغه بعضې کمبوتۍ او کاستۍ چې دلته موجودې وې چې د هغو په بنیاد باندې رښتیا هم مخالفین په بعضو ساحو کې وتوانېدل چې هغه خبره د خپل ځان په نفع باندې مثبته بهره برداري وکړي. ولې د وخت حکومت د دې دپاره چې دغه ټولې خلاګانې ډکې کړي واوسېږي او دوباره یې بېرته د هلمند و خلکو ته سکون راوستي، تصمیم یې ونیوي چې په هلمند کې د ټولو قوتونو د دقیق همغږۍ دپاره یو اپراتیفي ګروپ ایجاد کړي چې د هغه په راز کې دا مسؤلیت ما ته وسپاري. څه د تاسو یوه میاشت کېږي چې زه دلته عملاً راغلی یم، پر دې جهت باندې کار کوم چې څنګه موږ هغه مشکلاتو سره چې واقعا زموږ ولس هلمندی ولس مخامخ و پر دې باندې موږ څنګه توانېږو چې دوباره د دې خلکو دپاره په اصطلاح باندې ساده راحت را وباسي. نو وتوانېدلو تر ډېره حده پورې هغه پراګره جګړه چې په سر په سر هلمند کې دوام درلودي، حتی بعضې اوقات کې په څلورویشت ساعته کې جګړه نه لرو او کې لرو هم په یوه یا دوو نقطو کې جګړه لرو.
قهرمان صاحب، شاید علت دا وي چې ځینې ولسوالۍ مو پرېښودې.
تقریبا داسې بسلار باندې هغه سیمې کې په بعضو ځایو کې درست دي چې د سرکولچش له لحاظه څخه د جنګ قمندانان همیشه په اصطلاح باندې د خپلو قوتونو تابع په هغه ځای کې چې ډېر ضرور بولي او مؤثریت ولري هلته د دې قواو څخه استفاده کوي. هغه خبره د په اصطلاح باندې کېدای شي نن خلک داسې فکر وکړي چې دغه قوتونه د بعضو ساحو څخه ولې را پر شا شول یا ولې را ووتل، ولې خلک خو بیا په دې بعدي پروګرامونو باندې کله پوهېږي. دا خو عام ولس سړی نشي تشریح کولی. کېدای شي د دغه قوتونو څخه دومره لویه بهره برداري او استفاده وشي چې په نږدې راتلونکي کې مې تاسو شاهدان به دې واوسېږي چې نه تنها هغه ساحې چې په تېرو جنګونو کې مخالفینو په برلاسۍ پیدا کړی وو هغه ساحې به د دوی د لاس څخه وویستل شي. کېدای شي حتی دغه خبره د هلمند لویه برخه هغه خبره د مخالفینو د چا د بغا څخه ووځي. ولې په جنګ کې دغه د قوتونو بعضې اوقاتو کې مخته تګ دا تقریبا یو عادي منوال لري. ولې زما ذهن پر یو شي جوړ دی چې د هلمند عام ولس ټوله په مجموع کې او حتی د مخالفینو په صفوفو کې لویه برخه ټوله په دې یو اصل باندې متقد شوي دي چې جګړه پردۍ ده او پر هلمندیانو باندې تعمیل شوې ده. ټول په دې جهاد کې موږ جدوجهد کوو، کار کوو. دغه اوس مو در ټوپک ودې ته ډېره ترجیح ورکوي چې موږ د خبرو د لارې.
بله بله، قهرمان صاحب آواز مو لکه چې قطع غوندي شو، سم نه اورېدل کېږي. متاسفانه موقعیت هم تبدیل کو. خو په هر حال ډېره مننه د په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمانو د دا خبرونه او دا اوازې ردولې چې ګواکې حکومت قصدن غواړي چې د هلمند ځینې برخې او یا ټول ولایت د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسپاري څو د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لپاره یو ځای ځایګی پیدا شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ساعت چلور بجی او پینزه ویش دقیقی دی پا کابل که افغانستان و پاکستان یو شمیر مدنی فعالان و سیاسی تیرو لطالبانو سره د سولی د احتمالی خبرو د پیلی دو هر کلی وکر فعالان هیلمندی چه د سولی پراتلون کو خبرو که با طالبان هم برخوا واخلی چو پا افغانستان و سیمکی دائمی سولی و امنیت تلار آوارشی در دی موضوع پا عرد محمد حدیث پردیس راپور وابره
لو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلیدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر پاکستانی او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیرم لا تړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډېرې هیلې ټوکولي چې د افغانستان لانجه به د خبرو له لارې هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پرېکړو واک نه لري خو په بې پرې توګه کولی شي خپلو حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. ښاغلي هلال د دغې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
دوی ډیر په آزاده طریقه سره په غیر جانبداره طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي ځکه حکومتونه د خپلو مواقفونه دفاع کوي مګر مدني ټولنې د عوامونه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي. زه فکر کوم د دوی مشورې ډیر ډیر بې طرفه او ډیر مفید دي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو درېمه ناسته ده. تر دې وړاندې د دغې لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه یې په اسلام آباد کې شوې وه. په دغه ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي څو له همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلېدو متمرکز و. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې لی قربانیان عام خلک دینو په کار د چي مدني فعالان د خلکو په استازیتوب د روان شخړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅه وکړي. طاهر خان وایي په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیوړی شوی چې باید په خپل د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغیزمنې دي.
په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک دي. نو زما خیال چې دې خلکو مې احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي، لیکن د دوی خبره هم اثر کوي او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیلې شته چې یو پروسه شروع شي، نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستانی مدني فعال شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډېر اغېز لري او د دې احتمال ډېر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو، ژورنالیستانو او د پارلمان د غړو، البته د پخوانیو غړو د غونډې په اړه مو راپور واورېدو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډې د یوه ګډونوال احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ده چې دوه کرته موږ پاکستان ته لاړو. دا دوم وار ده چې هغه دلته راغلي. یو تعداد جورنالستان دی، د جامعه مدنی کړي دی، یو تعداد پخانی متقاعد جنرالان دی د افغانستان هم د پاکستان. مثلا د افغانستان نه زه پکې غري ټوب لرم، جاوید کوستانی دی، پخانی لوی دیوستی شیر محمد کریمی دی، حامد میر دی، سریا پرلیکا دی، مثلا عباس میان دی، محمد ناطقی دی، یو نور تعداد یعنی د پاکستانی هم جنرال احسان دی، جنرال سرفراز خان دی، او نور تعداد زیاد دی. یو تعداد د پارلمان غړي دي د هغو د طرف نه، لکه شازیه میری، لکه عایشه ګلالی وزیر، د امرون خان د ګوند غړي دي. بیا نو موږ په درې ناسته کې بحثونه کړی چې مشکل د افغانستان او پاکستان په کوم ځای، دا مشکل به څنګه حل، جامعه مدني، مطبوعات، رسانی په دې باره کې څه کولی شي، اصلي مشکل چیرته دي، د حل لاره یې څه ده. زموږ مذاکره داسې
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د پاکستان او افغانستان د یو شمیر مدني فعالانو، ژورنالیستانو، د پارلمان د غړیو او پخوانیو پوځي چارواکو د غونډې په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځني څپه دولش پښ نوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب او د غرض د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې 65 بدلونونه رامنځته کړي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر شیر پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي چیرو او خبریالانو دریمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحانی او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندې کړې چې د یو کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې وه او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوشلن ګاز او ګنسونکي لاسي بمونه کارولي. او یو پاکستانی مستند فلم چې د ناموسي وژنو په اړه جوړ شوی د 60 کال د غوره مستند فلم په توګه اوسکار جایزه وګټله.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمريني سیالۍ د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمريني سیالۍ کې پیاوړي افغان لوبغاړي حضور لري. د نوموړي په خبره دغه تمرینونه اوس مهال د هند په ګریدر نوویدا استډیوم کې د افغان روزونکو تر څارنې لاندې دوام لري. هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم د مارچ په 8 نیټه د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې له اسکاټلند سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران پر وخت 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې د مارچ په 9 ترسره کیږي. د فوټبال ملي ټیم له دغې لوبې څخه وروسته د حمل میاشتې په 4 نیټه د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. او د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د ریال مادرید د ټیم ریکارد مات کړ. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم په 1988 کال کې د اسپانیا د لیگ په 99 دور سیالیو کې پرته له ماتې څخه 3 سیالۍ کړې وې او ریکارد یې جوړ کړی و. د بارسلونا د ټیم مدیران وایي چې دغه ریکارد د بارسلونا د ټیم د مینوالو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د خبرونو پای
پس از مشخص آزادی رادیو اورید. د خبری خبرونی په دوام کې واورید. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی دی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخواني دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي
چې مور یې وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 40,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د اسکار د مستند فلم د جایزې په ګټون کې هم راپور لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. په سژنې کانکور کې د کډونوالو شمیر 3 لکه شودل شوی دی. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریالي مرزي احمدزی له شاغلي امین سره چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکی دی مرکه کړی دی او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې د پیل په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې در شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوی ده او تضمین شوی ده په کانکور په بخش کې دا په کابل ولایت کې همدغه سي جي دي او ډیر په خطوګه باید برگزار شي. تاکید کوم چې کابل کې دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا درې دېرش ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلونکي هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال د دولسم ټولګي او له فارغینو څخه څومره شمېر څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي؟
تقریبا درې سوه زره کسان کاندیدان او متقاضیان لرو موږ په دې پروسه کې چې مجموعا حدودا شپېته زره کسان په نیمه عالی ماستاتو که جذب کیگی او حدوداً اتا پنزو زره کسان پا عالی ماستاتو که جذب کیگی، یعنی پا لسانس پا دوره که چه تقریباً یولک و اتل از زره کسان کیگی او تلویر زره کسان هم پا خصوصی ماستاتو که چه واجد شرایط دی پا تخفیف او اسکالرشپ پا توگه معرفی کیگی.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګه فارغینو څخه چې د کانکور از موی نخیصل کیگی نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیدی، سه کال دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوی دی، څومره د حل لارې ورته لټول شوی دی؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکې نیسي، تاسو ته موږ اطمینان ورکوو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دی او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در اغا افراد اونا چه غیر مسئول دی چه در پروسه در خرابتی او نور غیر مسئول خلق چه در پروسه تیر کالونو که مثلا در خراب کرده او نقل ور کرده خلق در سیستماتیک نقلونه شویدی اغا کارونه حیث مشته دلتا اوس میارونه ده مثلا تطبیق دی سیستم ده جنبلنگ ده او اوس آیتونه چیزی دو تیم دی مجموعان پا طول ولایتونو که بخوا چه او لست تیمونه او تعداد چه دیدید مون گستادان چه آیتونه تاکل شویدی دوی هم متفاوت دی تقریبا مثلا اگر کم ولایتونه چه دیر متقاضیان لرومون حدودا یو سلو شل یا یو سلو دیر شستادان مون توضیف کرده چه هل تلارش یا امتحانون اخلی، یعنی پروسه هم جدیده هم شفاف ده.
د لوړو زده کړو د وزارت وایان فیصل امین و چې د کانکور د ازموینې په اړه ورسره تاسو مرکه اوریده.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړی شوي، اوس مجبوره شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډیدلي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
پولیس ته ډیر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې شوي چې د معاشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دوکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه یې داوي چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوو میاشتو راهیسې معاشات ځنډیدلي او مجبور شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
دوی میاشت کې چې موږ ته ماشین اجرا کړي، موږ غواړو چې خپل ماشینه موږ پر وخت ورسیږي، ځکه چې وظیفې موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په ګزمو پیرو کې ستړي یو، خو وظیفې پر دغه سنبال کړي خو ماشینه موږ هم بندي. ستونزه دا چې موږ په کورنۍ مشکلات ډېر لرو او ځکه چار څوک چې پولیسۍ ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته نه راځي پولیسۍ ته، او که په کور کې یو مریض دغه لرو موږ دغه ماشینو ته ګورو او د کور خرڅ واسه دغه ماشینو ته لري.
د غونډه کومندان خاطر یو دغه سره کېږي، موږ د موټر
رحمت
الله ترافی وای چې د پولیسو ماشونه د لن محل لپاره ځندول سوي و. هغه زیاتوي چې یوازې د کال د ورستۍ میاشتې معاش د بودیجې د منظوري په خاطر له لږ ځان سره مخ سوی.
په دې باره کې شی نشته، ټول معاش خاصي دي، موږ همدا شی نه لرو. صرف په مجموع کې په ستاسو فکر نوی مالي کال دوی درې مشکل مشکل رالی، نور هیڅ ستونزه نشته، ټول کتاب اوس معاشونه خاصي دي.
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار ولسوالۍ کې پر تلاشي ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادابې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پورې کوي.
د پکتیا والی امنی قماندان اداري رئیسانو پرون د دی ولایت دریو ځدران میشت ولسوالیو شواک ګردې چیړی او وازی ځدران ته سفر وکړ. په دې موضوع د ازادي رادیو خبریال داود تپان راپور لري، خو د وخت کموالی له کبله دا راپور نشو خپرولی. خو د دې خپرونې په دوام کې یو مرکه لرو. په دې مرکه کې د مرکه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره ده. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې خو هم $600,000 لګښت په غاړه اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر باری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو پر راتلونکي کې د یو څېړنې سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغلې جهاني سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د حکومت د دې پریکړې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د داود خان شهید مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یو ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. کله چې د مقبرې خبرې یادې شولې، جمهور رئیس وویل چې $600,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نورې پیسې ته بیا کمیدلې خو دې په خپل تاسو برابرې کې د مخبره په تطبیق په جوړ کو.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفاشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هیواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکنه وي د ګاونډیو هیوادونو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چې په کارتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي نو دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل، هغه الازاد امیر شېر علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې
په صنایعو کې اصلاحات راوستل. امیر د په زمانه کې لومړنی اخبار راووت چې شمس النهار زیرده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپل زمانه کې د مرکزیت سره وستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. حضرت حبیب الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان الله خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم درېږي چې یو وطن پالونکی سړی و. بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته
ورکړل. د ډېرو په نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قرباني شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي. نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي ځکه چې د همدغې د سوه د کورتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسې چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د شوروي د مداخلې سره د دیخي هر څه جواز سوله هر څه لاس څرګند سوله چې دا د سمور د کودتا ادامه ده. د ګمانو کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویلې د سردار محمد داود خان لپاره مقبره جوړیږي او دغه راز د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه وینا ستته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
نبود ارادې سیاسي متاسفانه
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې ډېرې کړي دي. همدارنګه بې وسلي د ناامنیو دوام د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی د اقلیمي تغیراتو ستونزې دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې
ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی. حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس پکار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
با خواشینه سره چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړی دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول کاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه یو شمېر افغانان نیولي او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګرې په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره
په دې اړه خبرې کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میادې پوره شوي دي. نو د دې په اکله تاسو څه کوئ؟
البته یو څه غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د شپږو میاشتو لپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستانی چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي او سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناستی اسی، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، د همدغو هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوه کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوه کلونو لپاره وغځوي. موږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د بشري مسلې سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په سیر دې خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ابروی.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 116 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمني پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رای زیات شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکی رضا علی جانی وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی، په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې د ایران د ولس د نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کمه شي. رضا علی جانی وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټومي موافقه او د اقتصادي فشار کمېدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رایې ورغټلې.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
با اساسی دول هغه رأی چې خلکو روحانی تور کړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې لغربیانو سره اټومي موافقه وکړي، اقتصادي فشار نه کم کړي او تر یو حده د خامنه‌ای په دریس کې چې لغرب سره د خبرو مطلق مخالفو نرمی راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک راملیه په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. د پارلماني انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وې. نظر پښتنې څرګندوي چې شاید د ایران له 55 میلیونه وګړو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو، د 15% ترمنځ خلکو رای ورکړی وي. د ایران شورای نگهبان له 3,400 کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې له برخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړي وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جانی نن آزادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شایي په ایران کې دننه یو څه تغییر راولي، خو د دې هیواد بهرنۍ کړنلاره تر ډېره حده د مذهبي مشر په لاس کې ده. نو له سیمې سره د ایران پر کوبایه اغیز پلنټ موده کې ډیستر نوی
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
به بهرنی سیاست پیش بعد صلاحیت تر دولت زیاد تر شاغلی خامنه‌ای او سپای خود پلاس کده. نو پرسیم دا اصلاح غوښتونکو دا وقت زیادی دو اغیز با تدریجی و آرام اوز دا شاغلی روحانی په دولت پوریار لری چه پا مجلس که دا خپل وقت زیادی دو چه چنگ استفاده کنی، خو که یوه ورځ په ایران که داسی وشی چی دا مذهبی مشر پر ځای دا بل چا دا ټاکلو وار راسی که چیری منزلارای مذهبی مشر و ټاکل شی، نو دا به بیا دا ایران دا اسلامی رژیم په تاریخ کې یو لوی بدلون وي چې بهرنی کړنلاره هم بدلولای سي. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولسمشر او پارلمان ډېر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوي دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې له امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لاره جوړه کړې وه، په ګډه یې کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوی یې وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالي شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایي بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري سات د زینو مهمو مطالبو سرچ کې یو ځل بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشانوي د ولایت د تزيد له ګوار سره مخامخ دی. په خو په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیچي مشر عبدالجبار قهرمان دا راپورونه او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکاو. او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.